پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو ساته خبری خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې خبرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. نن چهارشنبه ده د لندیا قوس 28 دسمبر 13 پیل خبرونه کیږي. له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان چارواکو سره ګوري. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیرته کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره ګوري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ناجی انوري په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوهې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. زلمی خلیلزاد د قطر له پلازمېنې دوهې څخه کابل ته ولاړ. د او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تیره شنبه خبرې پیل کړې وې او بیا پر بګرام هوایي اډې د طالبانو د چهارشنبه برید په خاطر په خبرو کې وقفه راغله. خلیلزاد په خبرو کې د دمې د اخیستلو اعلان کړی و او هم یې ویلي و چې د بګرام د برید په خاطر د طالبانو سره په مجلس کې خپله غوسه څرګنده کړې ده. خلیلزاد لیکلی و چې طالبان دې په دې مهمې موضوع له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي او ودې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولی سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم له خلیلزاد سره په خبرو کې د شپنیو عملیاتو او بمباریو مسله یاده کړې وه او نیول سوی دمه کې دواړه لورې له خپلو مشرتابو سره مشوره کوي. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وسي.
دې ته به هم اشاره وسي چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګري زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
دا غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه د غزنی ولایت په عمومي لویې لارې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شاهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شاهباز سیمه کې وژل سول. د اعلامیې له مخې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو ادعای کړې چې پرون مازدیګر د غزنی په ګیلان کې پر افغان سرتیرو برید کړی او څلور تنو ته مرګ ژوبلاړولې ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای ګیری وسي. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیره سه شنبه خپور سو او په یوه برخه کې یې نانسي پلوسی ته لیکلي چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په کې ویلی چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیاراتو دي چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ترامپ د استازو جرګې لخوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشیزو ټاکنو کې د ترامپ یو تر ټولو لوی او بخشی تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ترامپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین ویلی چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. هغه د خبره پرون په ټویټر باندې کړې ده. وان دیر لین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلی چې له ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې سوي دي. په تیرو دریو کلونو کې ټرمپ اروپایي هیوادونو د المونیم او فولادو په برخه کې تعرفې لوړې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې یې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د دې قضیې په اړه د ټرمپ د ادارې دریځ بدل سوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته غوږی یاست. د دې خبرونه په اروپاونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پیران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیزه پروګرام خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر مسله خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي افغانان د دوهې دروانو خبرو د غرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو تمه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدڅ خاورو.
ډیره مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازې زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. ولسمشر مانی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپلو وروستیو ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی. ناجی انوری بی آزادی راډیو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته په ډاګه شي.
بله، آقای خلیلزاد فعلاً در افغانستان است و اونا حتما آمدن که مو جزئیات نشست خود در مذاکره با طالبا با اونا شریک بسازن. جزئیاتش بیشتر با شما بعدن شریک خواهد شد، اما توقع مردم افغانستان امی است که از این پروسه که جریان داره در کل پروسه صلح افغانا با یک نتیجه برسه که واقعا برای در افغانستان با استامین یک صلح پایدار با ایجاد شد.
سالی صاحب، خلیلزاد داسې محل د افغان سولې باندې د بحث لپاره کابل ته وزل بیا سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لس ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده او ویلي دي که طالبان دغه اوربند ونه مني نو د سولې روانې خبرې به بې نتیجې پای ته ورسیږي. په دغه راپور کې راغلی دي چې د طالبانو ته د امریکایي پلاوی ویلي دي که چېرې دغه لس ورځنی اوربند ونه مني د سولې روانې خبرې به دغه شان ودرېږي. خپله که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې، خو د وسلو وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه خبري کول له وخت مخکې دي. خو په خوانه طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې فکر نه کوي چې د سولې توافقنامې لاسلی کوډان دي طالبان لاسرزنی وربند ته غاړه کېږي.
تر کوم حد چې زه پوهیم که البته کچیر طالب وربند کوي احیانا، خو بیا هم د لاسرز وربند په پغه صورت کې و منې چې توافقنامه امضا شي بیا دی وربند قبل تر بین الافغانین نشي وکړي.
زلمی خلیلزاد تیری شنبی پورس پاکستان ته هم تللی او دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر او د پوز لمشر سره پر افغان سولې باندې خبرې کړې وي. نوموړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو وربند ټینګېدو او په بریالیتوب سره د افغان سولې خبرو تر سره کېدو په برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه هرکلی کړی. بلې صالح صاحب،
ډېر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان د وایي چې د افغانان د دوحې د روانو خبرو د قرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو تمه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساعت خبرونه اوري. د سیمي امنیتی کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې دغه غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د سولې ترڅنګ به د سیمې پر امنیت هم په دې غونډه کې بحث وسي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
مننه سالی صاحب. د روسیې، چین، هند، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکارانو د ایران پلازمینه تهران ته تللي او هلته یې د سیمې امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی چې همدا اوس روانه ده. په دې ناسته کې د افغانستان، البته لکه څنګه مې مخکې ویلې، د شورا د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ګډون کړی. د ملي امنیت شورا دفتر ویان کبیر حقمل هم چې اوس په ایران کې دی، هغه وویل چې د افغان لوري د افغان لوري نه اصلي بحث په دې کانفرنس کې بس بکیږي. اصلي ټکی دا دی چې سوله او امنیت څنګه افغانستان کې سوله او امنیت ټینګېدای شي. ښاغلی حقمل وویل
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانون ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونني ولسی څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د ښاغلی حقمل په خبره په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه د حکومت له لوري د و مادي زیاتره په اړه هم بحث وشي. تر دې وړاندې هم د ایران په پلازمینه تهران کې ورته ناسته جوړه شوې او نن یې دویمه ناسته ده. سالی صاحب، تر دې دمه د دغې ناستې په دغه ناسته کې د افغان لوري یا د افغانستان استازي ته د خبرو وار نه دی رسیدلی، هغه څه خبرې وکړي؟ نور جزئیات به په وروستیو سرویسونو کې له اوریدونکو سره شریکو.
ومردل چې د سیمې امنیتی کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ دغه غونډه نن کیږي.
د افغانستان د صنعت او پانګونې خونی په خپل یو تازه سروې کې موندلی چې د نامنیو د بنسټیزو پروژو نشتون په دغه هیواد کې د کاروبار پر وړاندې جدي ستونزې پیدا کړې. دغه خوننن د کاروبار د سروې په اتم کانفرنس کې چې د جایزیټ موسسې په همکارۍ جوړه شوې وه، ستونزې او فرصتونه ارزوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی وایان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 15 سکتورونو، هر یو ودانیزو چارو، تولید، سوداګرۍ، صادراتو او خدمتونو په برخو کې ترسره کیږي.
امیدواری بیشتر پیدا شوه برای اینکه کاروبار مردم انجام میتن و اگر وضعیت و زیربناها خوب شوه یعنی مسئله امنیتی و زیربناها حل شوه شمه رو بیبودی خاطر با 3500 شرکت تماس گرفته شده و نظریات شاندهی سروی وجود داره در 5 سکتور و سراسر کشور.
دو خاغل نوید په خبره د دې سروي هدف د خصوص سکتور پر وړاندې د ستونزو په نخښه کول او ورته د حل لارو پیدا کول دي. افغاني تولیدات د هندستان په کلکتي ښار کې د میګا د ولسمي دوري په نړیوال نندارتون کې ننداري ته وړاندې شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند سمیر رسانن ازادي رادیو ته وویل په دې نندارتون کې 45 شرکتونه چې دیرش د مرمون دي خپل تولیدات ننداري ته وړاندې کړ. دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ د شرکتونو لاسي صنایع، غالۍ، وچ او تازه میوې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، زعفران، د مرمر بری او غانی نندارې ته وړاندې کړې دي. د سوداګرۍ وزارت په دې نندارتون کې افغاني تولیدات د ګډونوالو پاملرنه ځان ته هم اړولې و چې له یو شمېر کمپنیو سره تړونونه هم شوې دي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شپېته پوله، یو یورو 80 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 6 افغاني شل پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1515 افغاني.
کاسی آزادی رادیو تا غواجی است. او سمی و سیمهیز مسئله تقیبو پاکستان ده کابینه یه وزیر وی ده پاکستان ده پخانی پوزی واکمن پرویز مشرف قضیه با پاکستان ده بحران خواه تا بوزی. ده پاکستان پا مرکزی کابینه که ده ریلگارد و وزیر ویلی ده خیانت پا تور ده مرک پسازا ده پخانی پوزی واکمن جنرال پرویز مشرف محکومی دل با پاکستان ده بحران خواه تا بوزی. اوس پشتنه ولری چی ده مرگ ده سزا با چمره عملی بنا خپلوی. ده آزادی رادیو ده مشال چنگ خبریال بشیر احمد گواش را سر پا استریو کده. گواش سب به څو ویل کېږي چې دا سزا به واقعا عملي کېږي ځکه چې ځینې سرچینې وایي چې مشرف په کابینه کې هم پلویان لري او په پارلمان کې هم مرکزی پارلمان کې.
ډېره مننه سړی صاحب. څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده هغلته اکثره وخت داسې کېږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کېږي نه او بیا دا خو ډېره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارني جنرل یا لوی څارنوال چې دی هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي حکومت به ځي او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بالته وړي، دا دوسیه بالته وړي. نو د دې نه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دا عملی شي. پرون پې د پاکستان پوځ هم توند غبرګون ښودلی او ویلي چې په دې باندې دردېدلی دي او دا صحیح فیصله نه ده شوې.
ګوښ صاحب، دا په خپله په پوځ کې د درز څرګندوي نه کوي ځکه چې پوځ خو همیشه په پاکستان کې د دغسې واکمنانو تر شا درېدلی دی همیشه، خو د پرویز مشرف په قضیه کې ولې لوری نیولی؟
د پاکستان پوز داس دی چې دا غوی چار څوک کوم مشران چې پخوانی دي یا افسران چې دي دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد هم شي، بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته دي سزا ورکړي شي یا دی هغه دی ملکی حکومت ته خانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وي چې مشرف سره داس کار وشو نو بیا به سبا چې دی نور سرم کیږي ځکه چې په پاکستان کې دا مسله څوک ډیره نه یادي، خو په کتابونو کې په ریپورتونو کې دا راغلي دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي او که یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي نو بیا چې د نورو کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي شي. په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی، نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی باندې دا رقم مقدمه یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویلي دي چې دوی هرکلی کوي د دې ځکه چې هغوی هم ویلي دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه و، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو او دا هم ویل دي چې دوی د بشري حقونو څخه سرغړونې وي په ډېرو ځایونو کې. مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه ده، د بېنظیر بوټو بخنه غواړم، د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کېږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشري حقونو نړیوالې ادارې چې دي دوی د مرګ سزا هغه نه مني، هغه وایي چې عمر قید سزا دې ورته ورکړي شي. هر څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کېږي د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده خو پکار ده چې په عمر قید بدل شي.
ډیره مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواش وو چې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ د سزا د حکم او د دغه حکم په اړه د عکس العملونو په اړه سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو د ولسمشري انتخاباتو پر لانجې او افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امید ظاهر مل ورته کتنه کوي.
هشت صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې د یوې پوښتنې په مطرح کولو سره لیکلي، آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نظر یووالي ته رسیږي؟ ورسپانه لیکي معلومه نه ده چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بعد د ټاکنو بحران پای ته ورسوي او که لدی به هم پیچلې مرحلې ته ولاړ شو. سرمقاله لیکونکي زیاتوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې او ځینې کمیشنران وړاندې ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې وروسته به لومړنۍ پایلې اعلان کړي او که داسې وشي د 300,000 رایو د برخلیک په اړه پریکړه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر غاړې شي. د ورځپاڼې له قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لویه ستونزه د کمیشنرانو ترمنځ د نظر د یووالي نشتوالی دی، خو ښکاري چې مشره یې غواړي کمیسیون له دې جنجال خلاص او په دې اړه پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته پریږدي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د ټاکنو په اړه بحث کړی او لیکي، د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې نه یوازې دا چې افغانان اندېښمن کړي، بلکې نړیواله ټولنه یې هم د دې هیواد د وضعیت په اړه اندېښمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د امنیت شورا په غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې پایله ومني او اجازه ورکړي چې نوی حکومت جوړ او د سولې لپاره هڅې چټک کړي. د ورځپاڼې له قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتونو نظر واوري او د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره لاس په کار شي. ورځپاڼه زیاتوي کمیسیون باید اوسنی وضعیت ته پام وکړي او د کار پایلې باید داسې نتیجه راوباسي چې دا بهیر لا نور اوږد نه کړي. سرخط ورځپاڼې هم په خپله سرلیکنه کې لیکلي د ټاکنو لانجې ختمیږي. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو د قانون او طرز العملونو او لایحو له مخې کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې او د هغې د پایلو د جمع بندۍ وروسته د ټاکنو پر اعلان مکلف شوی دی او باید دا کار وکړي. د ورځپاڼې له قوله که ټاکنیز ټیمونه اعتراض ولري، باید د قانون او اصولو له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې وڅېړي او له دې نور زیات د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرلیکنه له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته ځانګړې کړې او لیکي د امریکایي ځواکونو کمول پر جګړه اغیز نشي کولای. ورځپاڼې د امریکایي سناتور لینسی ګراهم څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ګاونډ کې ترهګري ډلې پیاوړې شوې او په داسې یو حالت کې په ناڅاپي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتل ښې پایلې نه لري. ورځپاڼه زیاتوي امریکا په ستراتیژیک او امنیتي برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ سندونه لري او د نږدې 30,000 عسکرو کمول افغانستان د ناامنۍ کندې ته نشي ټیل وهلی، بلکې افغان ځواکونه د هغوی ځای ډکولی شي. هغه ډول چې د نږدې 30,000 بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یې دا تشه ډکه او د ټول امنیت مسؤلیت یې ومانه.
په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سوي چې خلک اندېښمن کړي دي. خلک وایي چې وسله ول غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند د ناارامه کړی دی. صادق رښتنه یو نور تفصیل.
د رواني میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې په ورځ سهار وسله والو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږم امنیتي افزه کې د یو ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بالاخره موټر چلوونکی د غلو له خوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسله والو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسېدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا سوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ دې کمه وي چې د غلا کومه پیښه ونهسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیش پاړه نږدې پولیس ته خبر ورکړي خو تر اوسه نه غلا نیول سوي او نه موټر پیدا سوی.
زه خپل د چهارشنبې په شپه یو واده ته تللی وم، فامیل هم راسره دی، هغه مې ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته نو راوځم چې ګورم موټر نشته او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم سوې چې بیا مې اوزو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې اوزې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسېدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسله والې غلاوې چې دي دا زیاتې سوي دي په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه دننه موټر غلا کړی دی او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفر زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک په راباسي د مټر ځینې اخ
غلاوي زیات شوي دي، وسله والو غلاوي ډېرې زیات شوي دي. مانا یو چک درته ودرې توپنچه در باندې ونیسي، وایي تاسو مټر راکه یا موټرسکاله سه تاسو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنویو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې شوي دي او بیرته د غونې ډېر نیول شوي هم دي. غله نیول شوي دي د هغه کوم چې دوی مرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول شوي دي چې بیرته هغه موټران یا مرسایکلان خاوندان ته تسلیم شوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تېر هفته کې په 15 موزه کې دوه موټران سره غله نیول شوي ول، په 9 موزه کې د مرسایکلان سره غله نیول شوي، همدارنګه په 14 موزه کې غله نیول کیږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې وسه درې ډېره هده کمې کړي دي او پاینده کې به هم کوشش کوي چې نور هم کمې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسېدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی وو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خور کوي. خو زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې معیب ماشومان دي، د پکې یا سارا ته کږي دي یا د من خو ته کږي دي یا لاسونه کږي دي. دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دې بوځي، هلته علاج کېږي. لکه دغه پیغام ما خور کوي مقصد زیاتره دی کې خلک ته بېخي پې خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نړیوال صلیبي سرخ نور هم په مخه.
یو کو اپ د ګورماز د ولسوالی د پینان د سټډیوم زه په رېګیشن کې اوسم. اوس ما جرات په حالت کې د دې سټډیوم سره مخ یو. دا د سټډیوم سره مخ یو چې موږ ماشومان په ورځ باندې پارک کم کې درو ته جوړ کله باندې مري او موږ په توو خاص دې کارو او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د څوک مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا ملګري ملتونه چې کومکونه کوي او دا یتامن کوي چې موږ د ماجور سره دغه کومکونه کوي دي چې دغه کومکونه نه یې سي دي دولت وګزي د سم دی دغه خواړه غریب ته ورکړي. کچیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ونی دا ماجور څنګه او سنسری دا اوس په دغه یادات کې ژوند کوي چې د خپل مانځه د کول نه دي. دا د جمهور دی وجه کار ته توجه وکړي یو جا مننه زموږ زړه دي ځات کې.
زه ګل احمد تر اند ام خالق نه خاطر ولایت په زمينه ځخه مړه طالبانو باندې تر اوسه د نور ځانګړي جګړې ما کوي د طبيعت کال زموږ سره تاسو په شوا کې د ځنګل کې دا چې توي توي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غواجی اسپا پنسان که در غرمی 12 بجه او 28 دقیقی سوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي موږ خوشبین یو چې زلمی خلیلزاد د بل افغان چارواکو سره د سولې پراتګ کې مرسته وکړي. مهم لوری طالبان، امریکا او د افغانستان حکومت دی. ګل نبی سرکاش د لوګر له ازر څخه لیکلي باید کاندیدان د رایو نتایج ومني ځکه چې افغانانو ډیر قرباني ورکړي دي. د هغوی وینو ته د درناوی وسی. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکلي په ایران کې چې کومه غونډه جوړیږي دا د سولې لپاره کومه ګټه نه لري ځکه چې ایران په افغانستان کې امن او سوله نه غواړي. خپلواک صفای د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي طالبانو لخوا روان جنگ ته شدت ورکولو د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلول طالبان په بلزل کې د امن او چیکاو کلک مخالف دي. قاری نجیب الله له هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي: ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام خپور کړي. زما غوښتنه د هلمند ولایت د مسؤلانو څخه دا ده چې په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه بنده کړي. عصمت الله افغانیار لیکلي: په هلمند کې بیکاري زیاته ده، خلک کار غواړي. او سمیع الله له کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکلي: افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي، خو د ملکیانو مرګ ژوبلې ته دې پام وکړي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تر دغه پروګرام مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ښاغلی خلیل زاد ولسمشر ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې د هڅو په اړه جزئیات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري تر دې وړاندې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوحې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. د سیمې په امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې طرحګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل له ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم خبرې وسي. د غونډه نن د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه د غزنی ولایت په عمومي لویې لارې کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفند سیمو کې تصفیه عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل سوي دي. د امریکا د اساسو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لانجاله هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د دیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالا وان ډیرلین ویلی چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړي. هغه د خبرو پرون په ټویټر باندې کړي. وان ډیرلین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلی و چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت هغې لایحې ته رای ورکړه چې له مخې یې پر هغو شرکتونو بندیز لګېږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هلی ومني. زاد النافي حماتي او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.